درنو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت 10 بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونو ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د موسیقي پروګرام هم لرو او په ترڅ کې راپورونه او په سر کې خبرونه. په ننګرهار کې په امریکایي او افغان ځواکونو حمله شوې ده چې په لړ کې لشتلشه دوه امریکایي پوځیان وژل شوي. ولسمشر غنی نن په ابوظبي کې په نړیوال شاری فورم کې ګډون کوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي د افغانستان د ملي یووالي له حکومت وغوښتل د نوي حکومت تر جوړېدو د ستونزو د حل لپاره په ګډه کار وکړي. د خبرونو تفصیل. په ننګرهار ولایت کې دوه امریکایي پوځیان وشل شوي او شپږ نور ژوبل دي. د امریکا پوځ وایي لومړني راپورونه ښیي چې پر امریکایي پوځیانو یو سړی چې د افغان ملي اردو یونیفورم اغوستی و ډزې شوې دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویندوی ډګروال سانی لیګیت نن سهار وختي په یو بیان کې وویل دا پېښه هغه مهال وشوه چې افغان او امریکایي ځواکونه له یوې سیمې څخه راستنېدل. د لیګیت په وینا افغان او امریکایي ځواکونو د ننګرهار په یوه سیمه کې د یو مهم مشر لیدو ته تللي وو. په پیل کې د ځینو افغان او امریکایي سرچینو په قول نیویارک ټایمز ویلي و چې د افغان او امریکایي پوځیانو ترمنځ خپل منځي نښته شوې او په لړ کې پنځه یا شپږ امریکایي او شپږ افغان پوځیان وژل شوي دي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یوه راپور کې وړاندې کیږي. د هلمند په ګریش کولسوالي کې 14 څلور پولیس وژل دي. د هلمند والی ویان عمر ځواک وایي 14 د ماشام په و بچي پر یو هموی موټر وشوه. ځواک د دې 14 په نتیجه کې چا د مرشوب لري په اړه څه ونه ویل. خو د پولیسو یوې سرچینې د نوم د نشودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې څلور پولیس وژل شوي دي. له بلې خوا د ګریش د امنیت قمندان سمونول محمد اسماعیل خپلواک وایي چې په دې پیښه کې څلور پولیس وژل شوي دي. 14 د بل هرات لوی لاری یو لوی پول سخت زیانمن کړی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د فبروري په 9 په ابوظبي کې د نړیوال شاری فورم په لسمه غونډه کې ګډون کوي. د ارګل خبر پانی سره سم ولسمشر غنی پرون ماشام ابوظبي ته روان شو. ابوظبي ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه نور جزئیات نه دی خبره شوی. خو د دې نړیوال غونډې د ویناوالو په لیست کې د کابل شاروال احمد زکی سرفراز او د دایکنډي د مرکز نیلي د مرستیال شاروالي خدیجه احمدی نمونه راغلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت جکپوری ډیپلوماټي الیس ویلز د افغانستان د ملي یووالي پر حکومت شخ کړی چې د نوي حکومت تر جوړېدو د ستونزو د حل لپاره ګډ کار وکړي. د جنوبي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرسیالي پرون شنبه پر ټویټر لیکلی د افغانستان خلک د جمهوریت ریاست د ټاکنو د پایلې اعلان ته منتظر دي او د ملي یووالي له حکومت غواړي چې پر ثبات، امنیت او د اقتصاد پر رغونه تمرکز وکړي. د غزنی او پکتیکا خلک له حکومت غواړي چې د دوړو ولایتونو ترمنځ پوخ سړک خلاص کړي. د ازادي رادیو خبريال ته د دې ولایتونو یو شمېر خلکو ویلي چې وسلوالو طالبانو د پاخه سړک 40 کیلومتره برخه په بشپړ ډول ویجاړه کړې او دوی مجبور دي چې په خامولارو تګ را تګ وکړي. د پکتیکا د مرکز شرنی اوسیدونکو محمد امین په غزنی کې د ازادي رادیو خبريال ته وویل
ټول کچا دا ډبر نه دی خړې دی کی مخصوصو مثال یو ساتلار مو درې سات کې وګسیدا.
خو د وسلوالو طالبانو ویان ادا کوي چې لارې یوازې د حکومتي ځواکونو لپاره بند ده. د پاکستاني طالبانو ډلې په افغانستان کې د خپل یو مشر د وژل کېدو خبر تایید کړ. د ډلې پروند فبروري په 8 وویل چې شیخ خالد حقانی د افغانستان امنیتي ځواکونو سره په نښته کې وژل شوی دی. شیخ خالد حقانی د تحریک طالبان پاکستان مرستیال مشر او د هغوی د مشورتي شورا غړی و. پاکستانی طالبانو ویلی چې حقانی د جنوري د میاشتې په 1.5 نیټه وژل شوی دی. د پاکستانی طالبانو یوې پټې سرچینې د فرانسې خبری آژانس ته ویلي چې نښته د افغانستان په خاوره کې شوې وه. دې سرچینې چې هویت یې پټ ساتل شوی ویلي چې په دې عملیاتو کې له شیخ خالد حقانی سره د هغه نږدې ملګری قاري صفی الله پیښوری هم وژل شوی دی. د افغانستان امنیتي ادارو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. په چین کې په کورونا ویروس د مړو شو کسانو شمیر تر 800 واوښت. د چین د روغتیا ملي کمیسون نن یکشنبه وویل چې د هوبی په مرکزی ولایت کې پرون شنبه 9 اتیا تنه نور په دې ناروغۍ مړه شول چې دا په یوه ورځ کې په دې ویروسو تر ټولو زیاتې مړینې دي. د دې کمیسون په وینا د دغو کسانو له مړینې سره په چین کې پر کرونا ویروسو د مړو شویو کسانو شمېر 811 تنو ته ورسېد چې دا د 2002 میلادي کال په مارچ کې د سارس په ناروغۍ تر مړو شویو کسانو ډېر دی. د سارس په ویروسو چې کرونا ویروسو ته ورته والی لري 944 تنه مړه شوي وو. په چین کې 1,193 تنه په کرونا ویروسو اخته شوي دي. د امریکا د حکومت دوه چارواکي چې د کانګرس د استازو جرګې ته ورغلي او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اړه یې زیان رسوونکې شاهدي ورکړې وه له دندو لرې شوي دي. د امریکایي چارواکي تر هغه وروسته چې د امریکا د سنا جرګې ډونالډ ټرمپ ته برات ورکړ له دندو لرې شول. یو چارواکی الکساندر وینمن نومیږي چې د امریکا په پوځ کې لوړه رتبه درلوده او په اوکراین کې زیږېدلی دی. په اروپایي اتحادیې کې د امریکا سفیر ګوردن سوندلند بل چارواکی دی چې یوه اعلامیه یې خپره کړې او په هغه کې ویلي چې ډونالډ ټرمپ پلان لري چې ډېر ژر له دې ماموریته لرې کړي. په قزاقستان کې په خونړیو قومي شخړو کې 8 تنه وژل شوي او نږدې 34 نور ژوبل شوي دي. نخته د دې هیواد په جنوب کې د ژامبل په سیمه کې د قزاقانو او هلته د میشتو اقلیت مسلمانو چینایانو ترمنځ چې دونګان نومیږي پیښه شوې ده. د سیمې قهرجنو خلکو کورونو موټرو او دوکانونو ته اور اچولی او سلګونه کورنۍ له ویرې ګاونډي هیواد قرقیزستان ته تښتېدلې دي. د قزاقستان ولسمشر ویلي چې سیمه د پولیسو په کنټرول کې ده او پولیس به د وضعیت د آرامولو لپاره جدي اقدام وکړي. تاسو زموږ راغله ازادي رادیو اوري. په ننګرهار ولایت کې 2 امریکایي پوځیان وژل شوي او 6 نور ژوبل دي. د امریکا پوځ وایي لومړني راپورونه ښیي چې پر امریکایي پوځیانو یو سړی چې د افغان ملي اردو یونیفورم یې اغوستی و ډزې کړې دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویندوی ډګروال سانی لیګیت نن سهار وختي په یو بیان کې وویل دا پېښه هغه مهال وشوه چې افغان او امریکایي ځواکونه له یوې سیمې څخه راستنېدل. د لیګیت په وینا افغان او امریکایي ځواکونو د ننګرهار په یوه سیمه کې د یو مهم مشر لیدو ته تللي وو. د همدارز ول له تازه راپورونو سره سم یو وطن چې د افغان ځواکونو یونیفورم یې اغوستی و پر امریکایي او افغان ځواکونو د ماشین ګن ضربه وکړه. د په عین حال کې ول چې لا هم د پیشي په اړه نور معلومات ټولوي او تر دې دمه د حملې د علت او انګیزه په اړه څه نشي ویلی. په همدې حال کې د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل ازادي رادیو ته ویل چې په دې پیښه کې چې ظاهرا د افغان ملي اردو یو سرتیری کړي لشته لږه 3 افغان سرتیری ژوبل شوي دي. د میاخیل په وینا حمله کوونکی هم وژل شوی او تر اوسه نشي ویلی چې هغه ولي دا برید وکړ. تر دې په خوا د افغان امنیتي ځواکونو په منځ کې د طالبانو نفوذي عناصرو په ځلونو په افغان او بهرنیو پوځیانو خونړۍ حمله کړې دي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي اجمل عمر هم د ننګرهار د تازه پیشي په اړه اسوسییټډ پریس خبري اژانسته ویلي چې حمله کوونکی وژل شوی او حمله د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې شوې ده. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي قادری ویلي چې د افغان ملي اردو د ځواکونو او بهرنیو پوځیانو ترمنځ د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې پرون شنبه ماسپخین نښته شوې ده. قادری ویل چې د نخټې په دلیل نه پوهیږي. په پیل کې ځینو افغان او امریکایي سرچینو نیویارک ټایمز ته ویلي وو چې د افغان او امریکایي پوځیانو ترمنځ خپل منځینه خطه شوی او په لړ کې 15 یا 16 امریکایي او 16 افغان پوځیان وژل شوي دي. امریکا په افغانستان کې 14,000 پوځیان لري چې اکثره افغان امنیتي ځواکونه روسیا او محدود شمیرې په تروریستي ضد عملیاتو په چیرې بیا د داعش پر ضد په عملیاتو کې ګډون کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
لس بجه او لس دقیقی شوی په دس حال که چه ده افغانستان حکومت بیا بیا اراکوی چه ده مخدر و موادو ده تولید او قاچاق ده مخنیوی لپارک لکه مبارزه کوی ده امریکا ده بهرنیو چارو وزارت ویلی چه ده قاچاق په تور ده لوردود به افغان پولیسو نیول کیدل ده مایوسی ورده تیره اونهی ده افغانستان ده کورنیو چارو وزارت ده کابل ده پولیسو په چوکاټ کې ده یو شمیر چارواکو ده نیولو خبر ورکړ چې ده مخدر و موادو ده قاچاق په مافیا کې مهم رول درلود. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیوراندی کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان پر حکومت غږ کړی چې د مخدر موادو په قاچاق کې د ښکېلو چارواکو پر ضد باید جدي قانوني چلند وشي. د جنوبي او مرکزي اسیا د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي الیس ویلز په دې اړه پر ټویټر لیکلي چې په افغانستان کې د مخدر موادو قاچاق بې ثباتي زیاتوي او د ښې حکومتولۍ او د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا لاره نیسي. الیس ویلز پرون په دې اړه پر ټویټر لیکلي چې د مخدر موادو د قاچاق په تور د شپږو لوړرتبه چارواکو نیول کېدو ډیره مایوسه کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د تیرې پنجشنبه پر ورځ وویل چې د کابل د پولیسو د مخدر موادو پر ضد د مبارزې د ادارې مشر میان احمد احمدي او پنځه نور لوړرتبه چارواکي د مخدر موادو په قاچاق کې د لاسرلودو په تور نیول شوي دي.
میان احمد احمدی از جمله بزرگترین قاچاقبر و مافیای مواد مخدر.
نصرت رحیمی وویل میان احمد احمدی په کابل کې د مخدر موادو د مافیا غړی او لوی قاچاقبرانو. میان احمد احمدی په ټولو حوزو کې مخدر مواد تکثیر کول او له خرڅونکو یې باج هم اخیست. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مکررن د مخدر موادو د قاچاق مخنیوي لپاره د اقداماتو ادعا کړې ده. خو د ازادي راډیو یو اوریدونکو پرون تور پوری کړ چې پولیس په عمومي ډول پر دې ستونزه سترګې پټوي.
دا خپل دا وزو څنګه خرڅېږي د دوه میاځې په علاقه کې والی ساتو ته د دوه میاځې په علاقه کې خرڅېږي د څوارلسمې میاځې په علاقه کې خرڅېږي خپل خود د دوه میاځې په علاقه کې خپل خرڅېږي.
افغانستان په نړۍ کې د تریاکو لسترو غیر قانوني تولیدونکو دی. د امریکا حکومت په یو نوی رپورت کې ویلي چې په افغانستان کې تیر کال د وړم کال په پرتله د کوکنارو کښت کم شوی خو د خالصو تریاکو تولید 21% زیات شوی دی. د سپینې ماڼۍ د خوا د مخدر موادو د کنټرول د پالیسی دفتر د فبروري په 1 په خبر کړی راپور کې وویل چې په 2019 میلادي کال کې د کوکنارو د کښت اندازه 1,600,000 هکتارو ته راکمه شوې وه خو د ښې هوا او د ښه کښت له امله د اپیمو تولید زیات شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د سپینې ماڼۍ رپورټ رد کړ. په دې وزارت کې د مخدر موادو سره د مبارزې د برخې یو مسؤل نجیب الله احمدی ازادي راډیو ته وویل چې په ګمرکونو کې د جدید څارنې او په نړیوال مارکیټ کې د اپیمو یا د تریاکو د نرخ د ټیټېدو له امله په افغانستان کې د مخدر موادو د تولید اندازه کمه شوې ده.
مخکې تر دې چې مرسل احمدزی او تمنا واحدی ته میکروفون وسپارم چې د موسیقي پروګرام در واوروي لومړی به رحمت الله افغان درته وایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼو سره لیکلي.
د هیواد د دولتي ورځپاڼې د سر مقالې عنوان دی چې د مفسدینو او قاچاقچیانو پر ضد باید مبارزه ګړندۍ سي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي څو ورځې وړاندې د کورنیو چارو وزارت د کابل امنیت قومندانۍ کې شپږ لوړ پوړي پولیس د مخدره موادو د قاچاق په تور نیولي چې دا یو ښه اقدام دی. د لیکوال د معلوماتو له مخې ځینې ګاونډي هیوادونه په افغانستان کې خلک هڅوي څو مخدره مواد وکري ځکه د لیکوال پاند تر ډیره د دغه کښت او قاچاق ګټه دوی ته ورځي. د بل دولتي اصلاح ورځپاڼې په سر مقاله کې د کورنیو چارو وزارت له دې اقدام هرکلی سوی او په سر مقاله کې ټینګار سوی چې قانون باید په ټولو یو شان پلی سي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د مخدره موادو د قاچاق سرچینې باید وچې سي هغه که په هر کچه وي قانون باید پر یو ډول پلی سي. دا تبصری داسې محل کېږي چې سپینې ماڼۍ ویلي په افغانستان کې د مخدره موادو کښت کم خو تولید یې زیات سوی. واشنگټن له کابله غوښتي چې د مخدره موادو د مخنیوي لپاره هلې ځلې زیاتې کړي. یو شمېر نور ورځپاڼو بیا د ټاکنو کمیسون او د ټاکنو د څرنګوالي په اړه لیکنې او تبصرې کړي دي. د ملي ارمان ورځپاڼې د سر مقالې عنوان دی د ټاکنو په کمیسونونو کې د قانون ماتونکي باید محکمه سي. وړاندې په سر مقاله کې د شکایتونو په کمیسون نیوکې سوي او ویل سوي چې د ټیټ ظرفیت او د ارګ د فشار له امله یې څه ډول چې لازمه وه د استناب غوښتنې شکایتونو په اړه پرېکړه ونه کړه. د لیکوال پاند د څو میاشتو په تېرېدو اوس هم د ټاکنو پایلې نه دي اعلان سوي چې د افغانستان له داسې کواک وضعیت وسلوال مخالفان ګټه اخلي او په هیواد په ځانګړې توګه په شمال کې خپلې حملې زیاتوي. د سر مقالې په پای کې راغلي اوس چې وضعیت دا ډول دی نو دوست هیوادونه هیوادونه په ځانګړي توګه امریکا د مداخله وکړي او افغانستان دې له داسې ناوړه وضعیت راوباسي. هشت صبح ورځپاڼې په خپل سر مقالې کې لیکلي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید خپل تاریخي او قانوني مکلفیت او رسالت درک کړي. په سر مقاله کې راغلي، د شکایتونو کمیسیون د ټاکنو کمیسیون په یو لوی